السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یوه کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده په دې غونډه کې د چین فرانسې جرمني هند اندونیزیا ایران جاپان قزاقستان قرغزستان ناروې پاکستان قطر روسیې سعودي عربستان تاجکستان ترکیه ترکمنستان متحده عرب اماراتو برېټانیا امریکا ازبکستان اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له حضور پرته به دغه غونډه بې ګټې او عملي نه وي ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی دی په تیره اپریل میاشته کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي طالبان وایي چې پرون یې درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه راایستلي دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه یو پیغام کې ویلي
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکاري وتواني چې په سودان کې د بنپاتې افغانانو دوهمه جبهه هم چې درڅل وشتنه دي له یاد هیواد څخه په خوندي توګه د سعودي عربستان جدي ښار ته نقل کړي چې هلته به د افغان قونسلګری له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي
تاکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایستارو افغانانو د رئیسلو هڅې هم روانې دي د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 120 افغانان په جګړو کې ایثار پاتې دي د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به د مزار شریف هرات کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ به د پروژې لومړني کارونه په روان هجري لمریز کال کې پیل شي او مالی لګښت به یې له کورنیو عوایدو څخه ورکول کیږي دا پروژه په دو پړاوونو کې ترسره کیږي د ریل پټلۍ لومړی پړاو له مزار شریف څخه تر هرات پورې 650 کیلومتره اوږدوالی او دوهم پړاو یې له هرات څخه تر فرا نیمروز هلمند سپین بولدک او کندهار ښار پورې 811 کیلومتره اوږدوالی لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه ورځ له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي و چې درې کارکونکي په جګړه کې ووژل شول د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکن د دوشنبه په ورځ ویل په سودان کې د عملیاتو موقتی تعلیق ځکه لري کړ چې د دوه سیاسي پوځي ډلو جګړې ملیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي د سودان د عامې روغتیا چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او تر 4000 زیات نور ټپیان دي دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي د افغانستان په اړه د دوه غونډه نن هم دوام کوي د ملګرو ملتونو ویاند وایي
recognition is not up for discussion at this meeting
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده
ولی طالبان غونډه ته نه دی غوښتل شوی د چارو دی وکتون کې نظر مراخسته
په دې معنی ده چې دنیا د دوی مشروعیت نه پیژني او دوی ته ټول شین چراغ نه ښکار کوي.
په کابل کې د ښوونځي نجونو زده کوونکو ته د کانکور فورمې ویشل شوي. په ازبکستان کې د یوې ټول پوښتنې پایلې ښیي چې رایه ورکوونکي د اساسي قانون پر تعدیل سره سلا شوي دي. کندوز کې د څه باندې نوي ښوونیزو کورسونو له ډلې یوازې دیر شي اوس فعالیت کوي.
بعد لدنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول د علم شایقین مخ په کمیدو شول.
او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیره بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی له ګډون پرته د قطر په کوربتوب دغه غونډه بې ګټې بللې ده او ویلي دي چې دا غونډه او پریکړې به یې عملي نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور.
نن په دوها کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پیل شوې د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not up for discussion at this meeting.
The rasmiyat pejandani mauzu pa de ghunda ke tar bahs lande nani walkigi. The rasmiyat pejandani mauzu aw da che pa de sazman ke de kum hewad num razi da pa khpala de sazman de ghulu prikra da. Da masala de mulkor milatuno pa manshur ya charter ke ragli aw yawa logo gano masalo da che de mulkor milato umumi munshipe ke nakh kilawi.
De bashari aqno khazu gano faalano de dohe de naste pa ghbargun larino na ham kadi. په کابل کې کڅام په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوهې د ناستې په غبرګون لاریونو کړه او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوهې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تیره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوهې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوهې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګون نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسوي خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې معاصرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمونږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
و موردل چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. همکار مې سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې په خوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کېدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نشي کېدلی، په دې معنا چې ډېره بریده دا غونډه به یوه مقدماتی معلوماتی او د خبرو اترو د نظریاتو د مفاهیمو تبادله وسی، تر هغه ځایه چې موږ تاسو منطقوي او ذات ګورو او فرا منطقوي او ذات ګورو، مخصوصا د غرب او د شرق هماغه د پخوانی اصطلاح بدلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم، نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا په دغه ناستې د دوهې د نوې ناستې په توګه د دواړو په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته، ډېره ښه بېلګه یې هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي ټولو په اتفاق ارا طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي، هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه کوم ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم نه کول لوی جنجال رامنځته کړی، ولی طالبان د غونډې ته نه دي وربلل سوي؟
دا یو ځل بیا ښه چې بین ملی ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې کې توافق لرو چې اختلاف د نظر او طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی، متحده ایالات غرب یو رقم ته روش لري د طالبانو په مقابل کې، سره د دې چې ورته متواترې منظمې پیسې لیږي د بشري حقوقو کومکونو په نامه د نورو کومکو په نامه، په دغسې په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایي هیوادونه ستر آسیایي هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیه لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي او ایران او چین، دوی بل رقم ته یوه لوبه را شروع کړې طالبانو سره، خو هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو. دا چې دوی راونه غوښتل شول دې غونډې ته، دا هم سمبولیک ده. د یوې خوا ګڼ چې زما د معلوماتو سره سم ځینې هیوادونو غوښتل چې د دوی د طالبانو استازی په یو ترتیب دغې غونډې ته راوبلل شي چې په یو څنډه کې کښېني، کېدای شي دا هم د امکانه لرې نه ده، او تر اوسه پورې هم دغسې یو نظریه شته چې دوی به حاشیې ته یعنې څنډې ته به غوښتل کېږي او په دهلیزو کې به دوی سره ځینې کتنې راکتنې کېږي، خو په هر حال دا چې دوی راونه غوښتل شي دا په دې معنا ده چې دوی مشروعیت نه لري، دنیا د دوی مشروعیت نه پېژني او دوی ته هغه ټول شین څراغ نه ښکاره کوي، سره د دې چې ځینې
هیوادونه
تمایلات لري چې دوی ته لار پرانستل شي خو فشار به ساتل کېږي.
مننه جانبا صاحب. وروستۍ پوښتنه، ملګرو ملتونو دغه غونډه ولې دایره کړې؟ د دوی څه مجبوریت؟
ملل متحد خو په هر ترتیب یو ډېر لوی او ډېر یو خاص ځای لري په بین المللي اړیکو کې، دا عمده اساسي سازمان دی د دنیا د خلکو ترمنځ، د ملتونو ترمنځ، د هیوادونو ترمنځ. طبعا چې هغه احساس د مسؤلیت کوي چې داسې یو خاص وضعیت پیدا شوی، یو هیواد دی چې حکومت پکې مشروعیت نه لري، دې ته باید ځینې لارې چارې وسنجول شي. د ملل متحد منشور په چارچوب کې
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانبازو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.2 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د نجونو د خوانځیو زینو مسولانو او زده کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د 402 مریض کال په کانکور کې د ګډون فورمی ورکړل شوی، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې خوانځي له 2 کلونو راهیسې تړلي او هم کورسونه ته له تګ راتګ څخه منع شوي دي، نو د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمي ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه او دغه راز له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي. تفصیل د همایون هیواد په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوي چې له دولسم ټولګي فارغ نجونې یې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فرمې راغلې دي، خویندې کولی شي چې له دې فرمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د دولسم ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوې، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هېڅ تیاری نه لري.
مونږ مکتب ته اطلاعیه راغلې چې تاسو راسئ د کانکور فورم واخلئ، مونږ دته چمتووالی نه لرو چې مونږ فورم واخلو امتحان ورکړو ځکه
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیلې نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یوه هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د دولسم ټولګي نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ورسره یې تېر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هېواد ته یې زیان نه رسېږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هېواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسلو کې لومړی ورځو سودان ته. هلته ملګری ملتونه وایي چې د بشري وضعیت د خرابېدو احتمال شته. د دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه به د دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د جګړې له پایله تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او 5000 شاوخوا نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوي او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړونکې جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکی خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېیمه برخه نفوس له لوږې سره مخ و. د هغه په وینا اوس د هر څه کمښت دی او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسېدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغه دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشري ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي، د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوڅ ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل له 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وړاندې درته لرو، په دې هیله چې را سره تر پایه پات شي. اوس هم ورزو ازبکستان ته دغلته د وی ټول پښتنې پایله خي چې رای ورکوونکي د اساسي قانون تعدیل غوړي. دا چې دغه ټول پښتنې یا ریفرندوم جزئیات سدي، نوریاس نوري پر دغه راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان چارواکي وایي چې رای ورکوونکو د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه یا ریفرندم کې په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات تایید کړي دي. یو له دغو وړاندیزونو د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابروي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. بهرنیو څارونکو وویل داسې ښکاري چې د یکشنبې د ورځې ټول پښتنه ښه مخته تللې، خو دا یې هم ویلي چې داسې برېښي چې د رایو په شمیرلو کې ستونزې شته، او هم دوی د ازبکستان په ټولنه کې د رښتینې سیاسي اپوزیسیون یا خپلواکو رسنیو نشتوالی نورې پراخې ستونزې یادې کړې دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول وړاندیزونه د ټول پښتنې څه باندې 90% ګډونوالو تایید کړي دي. تر ټول پښتنې د مخه چارواکو دغه بدلونونه په دې هیواد کې چې هر څه سخت کنټرولېږي د ښې حکومتولۍ لپاره مهم بللي، او د رایې ورکوونکو د هڅولو لپاره یې د کنسرټونو او غونډو په ګډون پراخ کمپاینونه سرته رسولي وو. په رای پاڼو کې د توجه وړ مهمې پوښتنې د میرزیایف د اوسنۍ دورې پر سفر کې 2 او 5 کلونو ته د ولسمشرۍ د مودې پر غځېدو څرخېدې. د ټول پوښتنې نتیجه دا ده چې 45 کلن میرزیایف اوس کولی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د هغه د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره په 2016 کال کې پای ته رسیږي. میرزیایف چې صدر اعظم په 2018 میلادي کال د پخواني او د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه وټاکل شو. میرزیایف په دې هیواد کې د بیروکراسۍ چې استبدادي بلل شوې د عصري کولو لپاره یو لړ اصلاحات ترسره کړي. کریموف ته وفادار چارواکي له لوړو دولتي پوستونو څخه لرې کړي او پر ځای یې ځوان تکنوکراتان ګمارلي دي. نوموړي همدارنګه د پنبې په حاصلاتو کې چې د دې هیواد د پیسو لویه سرچینه ده، د اجباري کار مخه نیولې ده. خو یو شمېر فعالان وایي په دې هیواد کې له حقونو سرغړونې دوام لري، عملاً سیاسي اپوزیسیون نشته او خپلواکې رسنۍ هم سختې محدودې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې پر دغې ټول پوښتنې څارنه کړې وو ویل چې د رای ورکولو بهیر په تخنیکي توګه ښه چمتو شوی او په پراخه کچه د مختلفو حقونو او ازادیو لوړول هڅول شوي دي. خو له دې سره سره دغو څارونکو په لومړي راپور کې ویلي چې ټول پوښتنه د رښتینې سیاسي تنوع د نشتوالي په چاپېریال کې ترسره شوې او له تعدیلاتو او اصلاحاتو سره هیڅ مخالفت نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په یاد ولایت کې د خصوصي ښوونیز کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورسونو یوه ټولنه وایي پخوا په کندوز کې شاوخوا 90 ښوونیز کورسونه فعال وو، خو اوس له دې ډلې یوازې 30 فعال دي. تفصیل زموږ د خبریال اجمل آریان پر راپور کې.
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدي ازادي رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلېږي. یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ نا امیده دي، لږ آینده ته لږ امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله الکوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي خو بسي همدغه د وای نسل ده همدغه ځوانان صدا دي او جامع ستون دي. نو که هر هیواد غواړي چې هغه رشد وکړي نو هغه باید خپل په ځوانان چې وکړي سره میګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي تر څو دا د انجونو مکتب دا بندي د ورته واس کړي. یو جلۍ که موږ تاسو تربیه کړو کوي او جامعه تربیه کړو خو متاسفانه که موږ یو ځوان یو هلک تربیه کړو هغه فقط کوي سي او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول دا د علم شایقین مخ په کمیدو شول په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله په دې اساس د شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود خو اوس یوازې دیرس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر دوه نوي زیات کورسونه وو. دیرشو کورسو کې دیرش تقریبا کم زیات د اوس هم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخې چې نور کله به خلکو پې کار کو هغه بخش کې دومره شاګرد نه لرو کم دی.
موږ غوښتل په دې اړه د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمېر کې کموالی راغلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشمندۍ بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه مهیروي مخکله دي چې د خبرونو لنډیز ووري. راځو لجمن سره سم تاسو یو شمیر پیغامونه ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلي احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلي چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو زده هله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څونه زړې هغونه پیسې اخلي د مریضان څه نو دا بایي چې د ارې اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بېکاره دي د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421.
اوریدونکو دوهمه نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون ویلي چې په دې کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع نه ده مطرح. دا غونډه په دوحه کې پرون پیل شوه او نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. د طالبانو حکومت وایي پرون یې 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه ایستلي دي. په سودان کې له تیرو دو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده چې شاوخوا 1500 کسان وژلي او 15000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د مزار شریف، هرات او کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ودرول چې درې کارکوونکي په جګړه کې ووژل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
دل زمشت یو سرتی برابر یو خواري مشت پیدا کې امر بم د دماغ د نشه د غوزه ام امر شکر خپل کار ودرېږي.
دا چې یو معتاد باید څوک چې د زهر استلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پولې راتلی چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کماندار صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللي، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړی او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړې دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړی او نشې مواد یې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې له نشې موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی و دا کار یې ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشې موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلډ په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښت مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی و او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ سي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې اوس به دې کار نه سخته ساکن عملیان دا چورکه. او پاتس بل خبره چې دلته مشت دی به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته مشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشت پیدا کې، یعنی موږ به د جماعه د نشه د غوزه ام به شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د متحدینو د درملنې مرکز د امریکا متحد ایالاتونو لخوا جوړ شوی و او په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسی کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي متحدین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی دا مهال د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ډېرې کې یو دوا مواد او شی وربالا کې مرب لا خلق عملیان د باندې شو وای چې ورور موسی ډېر زیات خواړه را کوله دي سبو وای نو مرب ډېر عزیزانو نه به جوړې دلته چې دا عملیان خواړه ته شی ور برابر کې معنا څوک سازه انجي څوک ورور بنای انجي وای دې سازه انجي هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمینه ورته برابره کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کته هم په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت له نسکوریدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د متحدینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندي کړي، خو لښپګو میشتو راهیسې ملګرو ملتونو د متحدینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي، چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولې د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبیو، دردونو، اسهالاتو سره مخ شي چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت ضیاءالحق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ضیاءالحق ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسله خو میوال خیاطی و بیا می ګردوزی چې زکرانه بیا لږه نشه بیا ایران ته چلوړه مدد بلای کورو کوم شروع کړل بیا کاشی کاریم دا پلاستر رو خخت او دشر مش خلاص کړو اوس بیا مسله کاشی نما او دې تیګا له ایران ته درې وره لاړه د بل درې وره نه بیا تیګا ملس زه موږ مرګری وو بس د براتو له شهر دا راځه جمعش ته موږ او تا خو ته راځه یوه جمعه لاړه ما بل جمعه لاړه ما بل جمعه باندې شلوړه ما دوی بس بندور نه وویل دا ساز او دا شایان مو پکې په دې بندور کې دوی هم دا وویل ما ته خوب را ته دوی بس هوا ما ته ته اون شد دو اقا و کزد تا تم خوب ندازی بس هم آقا یه واره لما سویسه مخی کسونو بزده ما خواهم بانیسی پوس ما سیده خلقتی آقا شدیده ما خوب بردی نه آقا دیم زور نگوان و در میوی غوخ دلسی دشپی و بایدار و واسم سوک چیشی راشکی بینیسی بس لغه جنر آقا لما کل کل به دماغ در کار بکاو سی تو سوپی گرفتار است اول وقتو که خودیر ضرور نکه بیا و روست با وسی نشب الان اومد در کار بخار نرکاو مجبور بوم سوال ببینه شک ولا ببینه کار که کنه کوای ببینه سوی در اوست در خپل زی مکنه چه نمی اول خوغا کنه را خراب کنه طول پای پاکه دوم سیدم میده میسیدم مثلا دو رزی بمزه تشناب تر نسک خی او سی او رو بنه رسیده در سی رجای بنه سوی جگره سو سو که بنده اونه وی گوره اوست در زوستی اومت اومت دو رزی از زر پی کار که ما 500 روپی می پا مواد زی ده سی یعنی نیم زوان می پا مواد که زون خو میشه که خرابه کرده ده چه صبح میره لره نوینه کاره تا وست نرکی وست نگوره ده از زمان پخپل از کرسو تا دیر نستم بگره زکس اقتصاد میپکه زهی پس زکس لغا پیسی سی پی کرس سور کمه نیما به دیمواده که میگی کنه مزدوغوارم از زویم انگلیسی مووی قرآن شریف مووی مکتب مووی در طول باید ووی زولیدم خلدن سه پول پولی راتوی زوته صورت و مزیک معلومات خپلایم سه پخپل تا پخپل زان باندې کړی نو خرک څه ګرام دی خلک وایي سه ما سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 500 روپیه د سه وخت سوال دي چې زه څلور اولاد لرم درې زمان دی یوال نور لرم هغه نور په بعض وخت ماته وایي چې ماته کالی او مکتب کې دې سه پول ګرځي وغالري زه هم څه په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ماته د مواد پیسې پیدا نشي دا مې دې زوري
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیه قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کې څه صدا او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
کومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
کومندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زه تاسو په خدمت کې یم
کومندان صاحب ډیر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسی تا دیده مشکل حل دیر آسانه ده
که ده مشکل دومر آسانه حل کیگی خدا نن بای حل کم وای چه دول مشکل ده
مشکل ده ده چه کور او کلی مطول نشیانو پسر اخیسته ده پا هر کلی که شپا گوز مانان پا پودو رخته دی
آجی سیب ده تاسی چه وای است ما خود تروس پوری پدی بارا که هیچ هم نده وری دیلی
که اینه منه دادی ده مشران بدر تو وای
پوشم خا اوز داراته او آیاست چه زیچم رسته در سرکوالشم
کماندان سه مونگل ساخیانو ندیر تنگ شویو
ساخیان اوز دوم را دیر شوی چه کور او کلی پسر خیسته
نه ساخیان خودم را دیر ندی لکن نشیان مشکل داده شی همده ساخیان پر زوانانو نشی مواد کرسه
ریختیا هم چه طول فساد پا ساخیانو که دی
هو سیب که ساخیان پر کلیوالو نشی مواد خرس نکی نو زوانان به نشی مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول دی نشی موادو تغر به پخپل ور طول شی
خاجی سیب خبره برا لنده کو دا ساخیان چوک دی چنو میگی او پا کمو کلیو که اوسیگی
کماندان سیب ساخیان دیر خکاره دی طول کلیوال خپل ساخیان پیشنی داده مونگه مکمل لست را وره
بس دا موخه کار کرده دی چه لست موی را وره دی لست را کهی
ها داده کماندان سیب ها دای لست دی پا دی لست که دی ساکیانو طول معلومات لکل شوی دی
بس اوز بزور سر جور شم تاسی بیغم آوسی نور با پکلیو که دی ساکیانو نومم چوکوان نوری
کور دی ودان قومندان سے کور دی ودان من نہ ڈیرہ میرا بانی
سلامت سے قومندان سے
وزن وزن چ کار لرم اول کار میں دغوی چ د ساخیانو چارہ وکم
راجی لالا دادا قومندان سے خو وعدہ وکڑا چ ساخیان دور کئی
او دا خو یو کړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دی ونیسي
ولی
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
قومندان صاحب اجازه ده
اوه خیرو جان رازا خدای دره والا سره مشی
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده
شکر ژوندای اوسه رازا رازا دغه په دغه چوکی کینه
سمه ده قومندان صاحب دا د کیناستم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم ده لپرون رئیس واندښنه راته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوهو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم
یا هر خیرو جانا ډیر ساده یې نو څه نو ورته ویلي وای ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو که دوام ورکړو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کړئ که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډي والي ده
یاره قومندان صاحب ځوندی اوسې پنجه که
بېغمه شه زه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سہارا پسلی پزڑکی میں تمنی
ولولے را پروی او پزر کی می دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھن چھن